بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې زما جمیل بنگش او زما د ګران ملګری خاغلی زمانی صاحب لامینه اخلاص اړه ګډي ګډي سلامونه ومنه. ایزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب بیا بزرګې د میاشتې له 14 د 2023 میلادي کال د جنوري له اتویشتمه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه او د شپې په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. بیا ورته یو سیاسي تبصره وړاندې کې چې سمندري ځواک د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د خلاقیت او امنیت سمبول تر عنوان لاندې دی. له دې وروسته مو بیا د هندارې تحلیلي پروګرام وار دی چې د اسرائیلو په اړه د عدالت او د انصاف د سترې محکمې له د حکم په ارتباط برابر شوی چې په دغه هندارې پروګرام کې موږ سره برخوال دي د پوهنتون استاد ښاغلی جاوید مومن صاحب همداراز د پوهنتون یو بل استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق. له دې وروسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سینوسي رژیم د لویدیز د پټو سترګو ملاتړ به بدی پایلې ولري. د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې دښمنان په ترهګرو اقداماتو سره له ایران سره د پاکستان د اړیکو خرابول غواړي. طالبانو ادعا کړې چې پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي او هلهوسی امریکې ته د یمن د ولس له ګواښلو د ډډه کولو غوښتنه کړې.
اوسم بشپړ خبرونه. اسلامی ایران درې سپوږمکۍ په خپل لسیمرغ راکټ سره فضا ته واستولې. د سبعون د لسیزې او د اسلامي انقلاب د بریا د 1540 کلیزې په درشل کې اسلامی ایران د مهدا کیهان دوا او هاتف یو په نمونو درې سپوږمکۍ د مځکې 1.5 کیلومتره مدار کې راغلي دي. د لویدیځ آسیا له نورو هیوادونو سره د ایران د فضایي پروګرام توپیر او فرق دا دی چې ایران په خپل کورني توان ولاړ دی او له کورني او ځایي ټیکنالوژۍ څخه استفاده کوي. د صاحب شبکې د خبر او تفسیر د برخې د رپورټ له مخې سیمرغ سپوږمکۍ وړونکي راکټ چې د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو لخوا جوړ شوی نن د سبعون د لسیزې او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 1540 کلیزې په درشل کې یادې درې سپوږمکۍ په کامیابی او بریالیتوب سره فضا ته ورسولې. ماده نومي سپوږمکۍ وه تحقیقاتي سپوږمکۍ ده چې د ډیزایننګ جوړونې او ازماینې پړاوونه یې د ایران په فضایي څیړنځي کې ترسره شوي او د کیهان دوه او هاتف یو په نامه نانو سپوږمکۍ هم د ایران د الکترونیک صنایعو د شرکت لخوا ډیزاین او تیار شوي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له صهیونیستي رژیم څخه د لویدیز د پټو سترګو ملاتړ د نړیوالو حقونو لاسته راوړنې ځای کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ په اوومې غونډه کې د څو اړخیز پالنې موضوع ته په اشارې سره زیاته کړې. له ناروا صهیونیستي رژیم څخه په ړاندې ملاتړ کې د لویدیز یو اړخیز پالنې او یو لوري ته کتنې، د څو اړخیز پالنې او نړیوالو حقونو په برخه کې په ټولو نړیوالو حقونو سترګې پټې کړې دي. امیر عبداللهیان زیاته کړی انساني ټولنه لا بنیادی کرکټ سره مخامخ ده، ل یو داسې کرکټ سره چې د برابرۍ غوښتنې او انسان دوستۍ د وروستۍ پیړۍ شعارونه ننګوي، او باید وګورو چې نړیواله ټولنه له دې ازمایښته څنګه راوځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان ویلي په غزې تړانګه کې د فلسطین د خلکو خلاف د سینستي رژیم د تیرو کابو څلورو میاشتو جنګي جنایت د نړۍ د سترګو په وړاندې د وژلو او قتل عام محاصرې په زوره د ایستلو او نسل وژنې یوه بوږنوونکې ټولګه نندارې ته ایښې ده. هغه زیاته کړې هر پتمن انسان باید له ځانه او البته د نړیوال نظام له مشرانو څخه دا پوښتنه وکړي چې د غزې د کړکیچ په هواری کې د نړیوالو سازمانونو رول او لاسته راوړنه څه وه. آیا په دې لړ کې څو اړخیز پالنې او د نظر شریکولو او نړیوال عمل د انسان مرسته کړې ده؟ امیر عبداللهیان ویلي په یقین سره په ټوله نړۍ کې د سینستانو د جنایتونو خلاف د ولسي اعتراضونو څپه د دې نښه ده چې پتمنو انسانانو هم دا پوښتنه مطرح کړې او مطرح کوي.
دښمنان په ترهګرو اقداماتو سره له ایران سره د پاکستان د اړیکو خرابول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د نهه پاکستانی خارجو وژلې ته په غبرګون کې ټینګار وکړ چې دښمنان په ترهګرو اقداماتو سره غواړي چې له تهران سره د اسلام آباد اړیکې خراب کړي. د ایران د خبر له مخې د پاکستان خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپل رسمي اکاونټ باندې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په سروان سیمه کې پایوی ترګره حمله کې د نهو پاکستانیانو ربشل کېدو څخه د خواشینۍ په سرګندولو سره زیاته کړه چې دا کار د ایران او پاکستان د اړیکو د خرابولو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو دښمنانو یو هڅه ده. اغلی جیلانی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره د ایران له حکومت وغوښتل چې په دغو پاکستانی خارجو باندې د حملې د عواملو خلاف لاس په کار شي. په اني حال کې د سیستان او بلوچستان ولایت د مقام امنیتي مرستیال علي رضا هم ویلي چې دغه پیښې ته بیا اشاره کړې ده چې پرون سهار د سروان په سرکان سیمه کې رامنځته شوه. ویلي چې پولیسو سملاسي سیمې ته ځان رسولی او څېړنې ښودنه کوي چې په دې پیښه کې نهه تنه پاکستاني خارج وژل شوي او درې نور بیا زخمیان شوي دي. هغه د پیښې د زخمیانو له خولې ویلي چې درې وسلوال کسان د هغو کور ته ورداخل شول او باندې سختې ډزې وکړې او بیا له سیمې وتښتېدل. ښاغلي علي رضا بیا ویلي چې د دغه ترګر اقدام په غندلو سره بیا څرګنده کړی چې د پیښې د جزئیاتو لا څېړل کېدو ورسته ټول عوامل معلوم او ونیمه شي. همداراز په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي رضا امیری مقدم هم په دې خبرې سره چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو کې ورستي پیښې د ګډو دښمنانو په تیره بیا د ترګرې د بهیر د اساسات له امله ویل چې د دغه ډول اقداماتو مخنیوي لپاره ضروري ده چې تهران او اسلام آباد چارواکي په مختلفو سیاسي پوځي امنیتي ساویو باندې خپلې سلا او مشورې زیاتې کړي.
طالبانو ادعا کړی چې پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي. یوې انګلیسي خبرندوی ادعا کړی چې د پاکستان پوځ افغانستان ته د داعش ترهګر ډلې د کسانو د انتقالولو کوشش کوي. د فارس خبری اژانس د راپور له مخې سنډي ګارډین خبرندوی د یو راپور په خبرولو سره ادعا کړی چې د پاکستان پوځ د افغانستان خاورې ته د داعشي جګړمارانو د لیږلو په تکل کې دي. دغه ورځپاڼې له طالبانو سره څو ورځې مخکې د پاکستان د پولو ساتو ځواکونو نښتې ته په اشارې سره لیکلي چې دغه نښته د پاکستان د پوځ لخوا افغانستان ته د داعش د غړو د لیږلو پر مهال شوې ده. احسان الله احسان چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی قومندان دی له ګارډین سره په مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړی چې د داعش په وسیله افغانستان ته د نفوذ هڅه کوي. د نوموړي دا ادعا له مخې داعش وسلوالو د پاکستان له سرحدي پوستو څخه له تېرېدو وروسته له طالبانو سره نښته کړې او بیرته پاکستاني ځواکونو ته تښتېدلي دي. احسان ویلي طالبانو د داعش د عناصرو د له منځه وړلو په موخه پاکستاني ځواکونو پوستې په درنو وسلو سره په نښه کړې او په ځواب کې پاکستاني لوري هم توپخانې وکارولې. هغه دا هم په ګوته کړی چې د داعش جنګیالیو هلته د پاکستان د پوځ بشپړ ملاتړ درلود او د دغه هیواد د پوځ لخوا ورته پوځي ملاتړ ورکول کېده چې د طالبانو پام ورته اوښتی دی. د طالبانو یو جګ پوړو چارواکي چې نوم یې په راپور کې نه دی یاد شوی هم د ټي ټي پي د دغه پخواني قومندان څرګندونې تایید کړې دي. خو طالبانو او اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په نړیوالو غونډو کې د داعش خراسان څانګه د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي ګواښ بللی دی.
د افغانستان طالبانو د پاکستان د پوز د مشر څرګندونو ته غبرګون څرګند کړی دی. نور تفصیل زمونږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې باورئ.
د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستاني پوځي چارواکو وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی. د افغانستان لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت په یوه اعلامیه کې د افغانستان خلکو پر وړاندې د پاکستان د لوی درستیز جنرال منیر عاصم روسي څرګندونې له سپکاوي ډکې بللې. ښاغلی فطرت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په تړاو د پاکستاني چارواکو تورونه بې بنسټه بللي او هغه یې رد کړي دي. نوموړی وایي دغه ادعاوې د پاکستاني چارواکو د بې کفایتۍ ښکارندویي کوي او په حقیقت کې د یو مسلمان ملت د ارزښتونو سپکاوی دی. ښاغلی فطرت زیاتوي په داسې حال کې چې دوی نشي کولی د خپلو هیوادوالو امنیت تامین کړي د خپلو نیمګړتیاو پړه پر نورو وراچوي. نوموړی وایي د پاکستان خلک باید د خپلو حکومتي چارواکو له لوري د داسې مغروضو نظریو پر وړاندې غبرګون وښيي چې د دوو ګاونډیو اسلامي هیوادونو ترمنځ د کرکې لامل کیږي. د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې د غیر مسؤلانه نظرونو څرګندول یوازې دا چې ستونزه نه حل کوي بلکې دا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ښې اړیکې هم زیانمنوي. د سرپرست حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي زیاته کړې چې نړۍ او د افغانستان خلک د دفاعي او امنیتي ځواکونو زړورتیاوې او اتلولۍ چې څنګه د هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه اوس هم په یاد لري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر په دې وروستیو کې ویلي چې د خپل هیواد د یوه وګړي خوندیتوب د افغانستان د ټولو خلکو له ژوند ورته مهم دی. چې د نوموړي دې ډول څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼ شمېر افغانانو غبرګونونه راپارولي او دا څرګندونې په کلکه غندلې دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د برېښنا د کمی د جبرانولو لپاره یې د لمریزې برېښنا د جوړولو پروژه اجرا کړې ده. د فارس خبري اژانس د خبر له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې وارداتي برېښنا د افغانانو یوازې 40% اړتیا پوره کوي او دا هیواد برېښنا ته د لاسرسۍ له جدي ننګونې سره مخ دی. دغه دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو سره د برېښنا کمښت زیاتېږي او د برېښنا برخه له سترو ننګونو لکه انرژۍ ته د لاسرسي د محدودیت سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې دغه ننګونې د اړینو خدمتونو لکه روغتیایي اسانتیاو، ښوونې او روزنې، بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او ښهوالي په برخه کې منفي اغېز لري. راپور زیاتوي چې په ولایتي روغتونونو کې هر ورځ له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا پرې کیږي او د ستونزو په ځینو ورځو کې تر 200 ساعتونو پورې دوام کوي. په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې چې د لویو ګرانو او چاپیریال له پلوه زیانمنونکي جنراتورونه ته اړتیا لیدل کیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د انرژۍ د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي نه دی، ځکه چې دا هیواد په فوسیل سونګ او جنراتورونو ډیره تکیه کوي، کوم چې غیر موثر او بې ثباته دي.
د کونړ ولایت خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. زموږ خبریال راپور راغی. د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې ځایي اوسیدونکي وایي چې که د څښاک پاکې اوبه ورته برابرې نشي سیمې پرېښودلو ته به مجبوره شي. ځایي حکومتي چارواکي بیا وایي چې هڅه کوي خلکو ته د څښاک پاکو اوبو ستونزه زر تر زره هواره کړي. د افغانستان کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اړونده کودو سیمې استوګنه چې سلګونو کورنۍ کېږي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي او دغلته موجودې د کالونو پخوانۍ چینې چې دوی به ترې د څښاک اوبه ترلاسه کولی د وچېدو په حال کې دي. دوی وایي چې د سیمې کورنۍ د اوبو د کمښت له امله پخوا له دې سیمې کډه شوي دي او که اوبه ورته برابره نه شي نو د دې سیمې پاتې نور استوګن مهم کډه کولو ته مجبوره شي. دوی وایي چې اوسمهال له لیرې سیمو څخه د څښاک پاکې اوبه راوړي چې دا ورته ډېره ستونزمنه چاره ده.
د ایماندالی شورا غړي محمد علي الحسيتي رشپه ویلي چې امریکا غواړي چې له دې ډیره توانې نشي نو د یمن د ولس له ګواښلو ډډه وکړي. د یو نادر خبر له مخې الحسي ویلي چې امریکا په سری بهيري کې خپلو کشتیو ته د توان نه رسیدو او د خپل حیثیت د ساتلو غوښتل غواړي نو باید ساینستي رژیم د پوځي تیری بندولو او د غزې د تړانګې د کلابندۍ بشپړې ختمونې ته مجبور کړي. هغه په دې بیان سره چې د یمن وسلوالو ځواکونو له غزې څخه ملاتړ ته پوره تیار دی، د امریکې او سینوستي رژیم په خبردارولو سره په غزې باندې د بریدونو د بندېدو په بڼه کې د ائتلاف په کشتیو د بریدونو د دوام خبره وکړه. همداشان د یمن د عالی سیاسي شورا جګپوړي غړي محمد البخیتی هم ویلي چې د یمن ولس او وسلوال ځواکونه په سره سمندر کې د امریکایي ائتلاف د ځواکونو له راغونډېدو او د هغوی له توغندویو هیڅ ویره نه لري او د غزې د مقتدرو خلکو له مقاومت او د فلسطیني مقاومت له ډلو په ملاتړ کې ثابت قدمه دي.
د غزې ترانګ نور د روغتیا او درملنې نظام نه لري. د بې سرحده ډاکټرانو سازمان اعلان کړی چې په غزې ترانګ کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو له امله په دغې سیمې کې په عملي توګه نور د روغتیا او درملنې هیڅ نظام نه دی پاتې. د فارس خبري آژانس د راپورټ له مخې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې د خبرداري ورکړ چې په غزې ترانګ کې د سیونیست رژیم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دغه سیمه کې روغتونونه د طبي خدماتو وړاندې کول بند کړي او په عملي توګه په سیمه کې هیڅ فعال روغتیایي سیستم نه دی موجود. د اسپدنی خبری آژانس د راپور ته مخې د فلسطین لپاره د بسره د ډاکټرانو طبي همغږي اقون کی اکمر توماس ویلي چې د غزې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دغه سیمه طبي پاملرنې او درملنې نه لري، لکه څنګه چې په غزې کې ناصر او د اروپا روغتونونه تقریبا د لاسرسي وړ نه دي. په دې ترانګه کې نور د روغتیا او درملنې هیڅ سیستم شتون نه لري. ورستی معلومات خی چې په ناصر روغتون کې دا مهال لا درو سو تر در نیم سو پورې د جګړې ټاپیان پراته دي او د خطرناکو شرایطو او امبولانسونو د نشټوالي له امله دا غوی استل بیا ناشونی دي. دا و د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصره.
سمندری ځواک د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د خلاقیت او امنیت سمبول د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قماندان وویل چې د سیمه ایزو او نړیوالو اوبو د امنیت د تامینولو په هدف په دغه ځواک د ماموریت د دوام لپاره په سمندري ځواکونو کې نوي تجهیزات ورزیات شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قماندان اډمیرل شهرام ایرانی د دغه هیواد د سمندري ځواکونو اصلي دنده د هیواد د اوبو د سرحدونو ساتنه ده او په سمندري ځواکونو کې د نویو الوتکو، ډرون الوتکو او چورلکو د شاملولو اعلان وکړ. ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قماندان دې ته په اشاره سره چې د سمندري ځواکونو شپږ اتیامه بیړې د لومړي ځل لپاره د ایراني بیړې د نه په وسیله د نړۍ لا غیر شاپیره حرکت وکړ، زیاته کړه دغه بیړې د ایران د نظام او خلکو د اقتدار سمبول وه. په ورستیو کلونو کې د ایران د پو سمندري ځواک او د اسلامي انقلاب ساتندوی ځواک د فارس خلیج او د سیمې د اوبو په امنیت کې اغیزمن رول درلودلی دی. د ایران سمندري ځواکونو تل په هر اړخیز شتون سره د سمندري غلو په شان ښکارندو سره په پراخه پیمانه مقابله کړې ده او خپلو مقصدونو ته د سوداګریزو کشتیو د تګ راتګ امنیت ټینګ کړی دی. د سیمې د اوبو په خواندي کولو کې د سپای پاسداران د سمندري ځواک د سپای پاسداران ځواک په داسې شکل اغیزمند شي د امریکا د بیړیو په ګډون بهرني جنگي بیړۍ څو څو ځله د ایران له سمندري ځواکونو د فارس خلیج له لارې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې ده. په ورستیو کلونو کې د سیمې په اوبو کې د بهرنیو ځواکونو شتون یوازې د کړکیچ او ناامنۍ سبب شوی. په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواکونه او د سپای پاسداران سمندري ځواکونه د امریکا او لویدیځوالو په پوټه د امنیت په تامینولو کې ډېر کامیابه او اغیزمن وو. امریکایي پوځي چارواکو هم څو ځله په سیمه کې د ایران د پوځي قدرت اعتراف ته مجبوره شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پخوانی ویان اډمیرل جان کربی اعتراف کړ د ایران پوز پیاوړی او مضبوط دی. د پراخو سمندري عملیاتو او پرنیوالو اوبو او سمندرونو کې د شپږتیا مې بیړۍ په اوږدمهاله شتون سربیره د سمندري ځواکونو ځوانو او متخصصو ځواکونو د زړو تجهیزاتو د نوي کولو او د ډول ډول بیړیو د جوړولو لپاره په بریالیتوب سره خپلو هڅو ته دوام ورکړ چې نتیجه یې ځایي بیړیو جوړول او د دلمان بیړۍ په شمول سمندري ځواک سره د هغوی ورزیاتول وو. په سیمه کې د ایران د سمندري ځواکونو پراخ شتون په حقیقت کې د ایران د تجارتي کشتیو د امنیت د تامینولو لپاره د ایران د کابو زرو کشتیو په درلودلو سره په لویدیځې آسیا کې تر ټولو لوی سمندري تجارتي قدرت او په دې سیمه کې له دریمې برخې زیاتې کشتی لري. د سیمې په اوبو کې د ایران د سپای پاسداران او پو سمندري ځواکونو شتون بل پیغام د ملګرو او ګاونډیو هیوادونو په داخلي ظرفیتونو باندې پیوستون او تاکیه کولو ته بلنه چې د امنیت د تامین او د سولې د ټینګښت لپاره د پردیو شتون ته نوره اړتیا نشته. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
نو ولعالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه طولا خوګنه یم او تاسو هین در خبرونه اوري. روس له هغه چی د جنوبی افریقا له لوري د انصاف نړیوالې محکمه کې په غزا کې د سوهنیس رژیم پر ضد دوسیه پرانسته. د عدالت نړیوالې محکمې له لوري ټول اعتراضونه تایید بلل شوی. په هلند هیواد کې د عدالت نړیوالې محکمې له 11 قاضیانو څخه یاد دوسیه 14 تایید کړی او ویلي چې د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرایلو په حملو کې په پراخه کچه ملکي وګړي شهیدان شوی دی او دغه محکمې په غزه کې له انساني ناورین څخه خبرداري هم ورکړی دی. دغه محکمې له لوري یو بل د عدالت کار چې شوی هغه د غزې د نسل وژنې د دوسیې د ځنډولو لپاره د اسرایلو غوښتنه ردول دی او دغه راز یې ډاډ ورکړی چې د اسرایلو پر ضد به د نسل کوشۍ د دوسیې په حق له فیصله کول د انصاف د نړیوالې محکمې په واک کې ده. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انصاف د نړیوالې محکمې د یادې تاییدۍ له امله د فلسطین ولس او د جنوبی افریقا ولسه حکومت ته مبارکي ورکړي او له نړیوالو غوښتنې چې په یاد قضیه کې د جنوبی افریقا ملاتړ وکړي. د چې د عدالت نړیوالې محکمې اوسنۍ پریکړې به څومره پیلې ورکړي، د دغه محکمې اساسي دندې څه دي، په دغه حالاتو کې نړۍ باید کوم رول ادا کړي، د عدالت نړیوالې محکمې وروستي اقدامات څومره د سوهنیست رژیم د ماتې ثبوت ښایي، د تهران رادیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې پرې بحث کوو. په خپرونه کې سره د پوهنتون دوه هغلي استادان او د نړیوالو مسائلو کارپوهان استاد جاوید مومند او استاد عبدالناصر شفیق ملمانه دي. هیله د خبرونه را سره تر پای ووري. خدا محل یو ولنده د ملرو د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مخرغ لاسه د عدالت نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه ته مهم در خبرونه ځانګړې کړي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون دوه استادان او د نړیوالو مسایلو کارپوهان هغلی استاد عبدالناصر شفیق او هغلی استاد جاوید مومن میلمانه دي. بحث له هغلی استاد عبدالناصر شفیق څخه پیل کوو. استاد عبدالناصر شفیق، ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او یو ځل بیا مو په بحث کې ګډون وکړ. ستاسې معلومات د عدالت نړیوالې محکمې څخه څه دي، کوم مسؤلیت لري او په لږه موده کې د سوهنیست رژیم پر ضد د جنوبي افریقا اعتراض تایید کړی. له دې څخه معلومیږي چې ګوندې سوهنیست رژیم ظلم او وحشت اوس واضح شوی او فکر کوي چې د فلسطین مظلوم ولس لپاره د جنوبي افریقا خپل مسؤلیت تقریبا ادا کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د پښتنې د مشخص جواب نمخ کې باید د عدالت یا انصاف د نړیوالې محکمې او هم د جنوبی افریقا د هیواد پس منظر په یو سوټو کې بیان کړم. د عدالت نړیواله محکمه چې لا د شلمې پیړۍ په لومړنۍ روبه کې د جنگی جرایمو د څیړلو لپاره د یو جوړښت په توګه مطرح و او بیا د قاضیانو په سر د اختلاف وروسته کشمکش دې ته ورسوله چې آخر د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړښت کې هم دا وجود ولري. دا مهال د دا ډول جنگی جرایمو د څیړنې په اړه یو مسؤلیت لري. د جنوبی افریقا هیواد چې د نیلسن منډیلا د هیواد په توګه د وخت د حاکم رژیم لخوا د تور پوستو انسانانو نسل وژنه پکې ترسره شو او اپارټایډ یې انجام کړی و، هغوی هم د خپل تاریخي مسؤلیت له مخې دا رسالت په غاړه لري چې باید د خپل ولس په شانتي ولسونو څخه ملاتړ او ننګه وکړي. که څه هم د امنیت په شورا کې د جنوبی افریقا له خوا نه کله کله د اسرائیلو په رابطه باندې بې تفاوتي په خوا څرګنده شوې وه، خو دا مهال یې هغه دین ادا کړ او اوس چې دا پریکړه د ولس قاضیانو له منځه شپاړس قاضیانو منلې ده او د دې محکمې پریکړې هم زسې ژر تر ژره نه کیږي بلکې دا وخت نیسي، خو د دې سره سره هم چې دا به د مطالعې او څیړنې لاندې نیول کیږي او اوس یې د سوهنیستي رژیم څخه د نسل وژنې د مخنیوي لارې چارې غوښتې دي، نو دا په دې معنی ده چې سوهنیستي رژیم نسل وژنه ترسره کړې ده او د فلسطیني مسلمان اولس په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې او هم د جنوبی افریقا د هیواد ولس مشر خپل دین ادا کړ. نو په کار ده چې له دې څخه د الهام اخستنې په توګه باندې باید اسرائیلي رژیم نور خپل هغه انساني او بشري حیثیت درکي او له خپلو بشر وژنو د کړنو څخه راوګرځي او دا په خپل ځای باندې د اسرائیلو د شرمیدا او د فلسطیني مسلمان ولست د مظلوم غږ نړیوالو ته د رسولو ورڅخه د ملاتړ د خبرګون په معنا دی.
ډیر زیاته مننه استاد عبدالناصر شفیق. استاد جاوید ممن له تاسو هم نړۍ مننه چې بس ته راغلی. ستاسو په نظر د عدالت د نړیوالې محکمې له لوري وروستۍ پریکړې څومره تاثیر کوونکې دي؟ که څه هم رسنۍ د سوهنیست رژیم تر انحصار لاندې دي، خو د غزې خلکو ته په حقیقي رسنیو کې د دوی غږ پورته کول څومره د دې لامل شو چې د نړۍ پاملرنه ورته راوګرځول شي؟
زه فکر کوم چې دا سمه ده چې نړیواله محکمې دغه کار کړی ده او تایید کړی دی چې په فلسطین کې چې څومره کسان په شهادت رسیدلی دي او دغه پاکله دوی پریکړه کوي، دا د قدر وړ دی. خو مالکه څنګه چې په مخ کې باسو کې ویل دي او همیش مې په دې ټینګار کړی دی او اوس هم په دې دریز ولاړ یم، نړیوال بنسټونه د سترو قدرتونو تر تاثیر لاندې وي، ولې ځینې وخت بیا دغه معادله تغییر کوي او نړیوال قدرتونو ته هم بیا بل څه بهانه جوړ نه وي او یا کومه بهانه ورسره نه وي چې هغه توجیه په لټه کې شي. تاسو ګوري چې د فلسطین مسله، حتی د نن چې فلسطینیان کامیابی په لور روان دي، یو علت دا ده چې دغه تبلیغاتي جګړه د دوی په ګټه وسرخېدله. حتی په اروپایي هیوادو کې تاسو ګوري، په امریکا کې خپل امریکایان یعنی وګړي دانی وکی وکړي چې په فلسطین کې نسل وژنه روانه ده او د باید مخه ونیول شي، ځکه چې دغه تبلیغاتي جګړه ډیره خطرناکه وي او په دې کې فلسطینیان ماشومان په سوشل میډیا کې تاسو ولید په مختلفو رسنیو کې ماشومان تر خاورې لاندې سوی په شهادت ورسېدل پتمنی خویندې زمونږ او تاسو په فلسطین کې په شهادت ورسېدلې وي کورونه ویجاړ سول حتی روغتونونو باندې غړ غړ بمونه ورخطا کړل دا هغه سول چې بلاخره دې ته یې اړ کړ نړیواله محکمه چې باید یو پریکړه وکړي داسې یو پریکړه وکړي چې هغه کې یو څه عدالت وي ولو چې په نړۍ کې اوس عدالت او انصاف دا اصلا نشته ده په نړۍ کې قدرت ده که هغه اقتصادي ده که سیاسي ده که هر ډول وي هر څوک چې زور لري هغه حکمرانی کوي وایي کسی که نان میته فرمان میته نو زه فکر کوم چې دا د قدر وړ دی خو خدای دې وکړي چې دا اوس عملي بڼه واخلي یعنی په دې معنی ده چې پکې عدالت په پام کې ونیول شي په دې محکمه کې او د فلسطینیانو په ګټه دا پریکړه وشي او په دې کې باید اسلامي هیوادونه ټول د دغه طرحې ارکلای وکړي او بلاخره حتی ځینې فشارونه راوړي چې ژر تر ژره دا مسله وسیړل شي او بلاخره د فلسطین په ګټه تمام شي ځکه چې اوس تاسو ګوري په فلسطین کې په زرګونو کسان په شهادت ورسېدل خو څوک یې پوښتنه نه کوي که چېرته د فلسطین مسله په سمه توګه ونه سیړل شي دا بیا نور اسلامي نړۍ ته نورو هیوادونو ته هم خطر دی ځکه بیا نور هغه هیوادونه چې هغه صهیونستان بیا نور هم جرأت اخلي چې په نورو هیوادونو کې هم داسې ورته اعمال او ورته کړنې ترسره کړي نو دا باید ټول هرکلی وکړي اسلامي هیوادونه
ډیر مننه استاد جاوید مومند چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړه درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزوی ویلنډې د میتا بیرته ګرځو د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا مخ راغلاست تاسو هندره خبرونه اوري چې عدالت نړیوالې محکمې لوري د سوهنیست رژیم د وحشتونو په اړه د جنوبي افریقا اعتراضونو منلو ته مزانګړی کړي په خبرونه کې را سره د پوهنتون دوه استادان او د نړیوالو مسایلو کارپوهان هغلی استاد جاوید مومند او هغلی استاد عبدالناصر شفیق ملمانه دي استاد عبدالناصر شفیق د عدالت نړیوالې محکمې د پریکړې په خبرګون کې د سوهنیست رژیم لومړی وزیر ویلی چې د خپل ولس د پا په خاطر یاد چاره تر سره کوي خونړی د دوی د ظلمونو په وړاندې آگاه داسته سي په نظر په دغه حالاتو کې مسلمانو او د نړۍ هیوادونو د څه په کار دي تر څو د جنوبي افریقا قضیه لا هم بریالی شي او په دې برخه کې د ایران غوښتنې چې د جنوبي افریقا څخه یې په ملاتړ ټینګار کړی څنګه ګڼی
د عدالت د نړیوالې محکمې لخوا د سهونیستي رژیم نسل وژنه چې د فلسطینی ولس نسل وژنه یې ترسره کړې ده که څه هم نتنیاهو په دې ځواب کړی چې ګواکې د دوی هیواد دا حق لري چې د خپلو وګړو نه د دفاع په خاطر دا سکرنې ترسره کړي خو بشریت په دې ګوا دی چې اسرائیلي صهیونیستي رژیم له اویا کلونو راهیسې دغه خاوره غصب کړې ده او د یو غاصب هیواد په توګه باندې که مقابل ولس د ځان د دفاع حق لري نو غاصب ولس هیڅ کلم حق د دفاع نه لري نو په دې بنیاد باندې که څه هم نتنیاهو دې ته د خپل شرم او د خپل بقا په خاطر باندې تن نګري خو د بشریت او د انساني پرګنو د مسؤلیت ته چې هم د جنوبي افریقا د ولسمشر او پټوله کې د دې ملت او دولت دغه اقدام وستای او هم د عدالت د نړیوالې محکمې لومړنۍ غوښتنه چې روستنۍ پریکړه به د مشاورو او د سړي نرو سره منځ کېږي او مقدمه خره منځ شوې ده د دینه د ملاتړ په توګه باید سو کړنې ترسره شي یو دا چې د هیوادونو مسؤلین او چارواکي باید له دغه پریکړې نه ملاتړ او د سهولستی رژیم څخه د نسل وژنې د بندولو جدي غوښتنه په رسمي ملاقاتونو او په خپل رسمي بیانونو کې وکړي د ملتونو په توګه باید د نړۍ ټول انسان سوله خوخي ولسونه یعنی چې د بشریت حقوقو ته ژمن دي هغه باید لاریونونه وباسي او د دغه پریکړې څخه ملاتړ اعلان کړي همدارنګه هغه نړیوال سازمانونه چې د اپارټاید او نسل وژنې
خلاف او د بشري حقوقو نه دفاع په منظور عمل شوی او هم ورته عمل تر سره کی او د دې څخه ملاتړ وکړي.
د ایران د ولسمشر لخوا نه چې کومه غوښتنه شوې ده دا ډیره پر ځای غوښتنه ده او نه یوازې دا چې دا د ایرانی چارواکو مسؤلیت دی، د ټولو اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د هغه هیوادونو چې هغه د اسلامي مطرح هیوادونو په توګه او د بشر د حقوقو سازمان ته ژمن او په نړیوالو جوړښتونو ملګرو ملتونو سازمان کې هغوی ځانګړی وزن لري، هغوی لکه ترکیه، پاکستان، اندونیزیا، مالیزیا او نایجیریا او نور هغه هیوادونه چې د بشریت حقوقو ته ژمن دي که څه هم اسلامي هیوادونه نه دي، هغوی هم باید د دغې پریکړې نه ملاتړ وکړي او په آینده کې د بشر د هغو ناورینونو څخه د مخنیوي په خاطر چې د درېمې نړیوالې جګړې د پیلامې په توګه پیل شوي د دې په منظور باید وړاندې له دې چې درېمې نړیواله جګړه ډېره خونړۍ شي دوی باید خپل تاریخي مسؤلیت ادا کړي او صهیونیستي رژیم باید نور د ځمکې له نقشې څخه محو او د بشر د حقوقو سازمان باید خپل مسؤلیت ادا او د ملګرو ملتونو سازمان هم باید خپل وجود پر سپه ژوندۍ وساتي ورنه دغه سازمان هم بیا با بیزه او لمنځتون کړي.
کورمو ودان استاد عبدالناصر شفیق چیز موږ پوښتنې مو جواب کړي او خبرونه کې مو ګډون وکړ. هغه له استاد جاوید مومن د امنیت شورا لوري د بیړنۍ غونډې خبره شوی فکر کوي چې د عدالت نړیوالې محکمې لوري د پریکړې ورسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړو لکه د پوښ پرتله تغیر راشي. تاسو ترې څومره تمه لرئ؟
ګوري امنیت شورا غړي 15 غړي دي، 15 دایمي غړي دي چې هغه د ویټو حق لري. اصلا دلته د فلسطین زه فکر نه کوم چې دا د فلسطین او د اسرائیل مسله حل کړي دا غونډې، ځکه مخکې له دې هم ډېرې غونډې ترسره شولې ول نتیجه یې سوه او نتیجه مثبته نه وه، منفي وه د فلسطین پر وړاندې. اوس که چېرته دوی راولاړېږي او په امنیت شورا کې دوی غونډه نیسي، اصلا دغه غونډه د دې هیوادونو د ګټو د خوندیتوب لپاره رامنځته کیږي. مثلا په دې مسله کې روسیه مخالف دی، روسیه مثلا همداسې چین وګوري دا، ولې غرب یا بلې خواته دي؟ یعنی په خپله په امنیت شورا کې د 15 هیوادونه سره سلا نه دي په ګټو کې، دوی مختلف لیدلوري لري، دوی ځانته پارتونه لري، د دې په خاطر دغه ترسره کیږي. په دې کې تر ډیره بریده پورې که امریکایان دي هغه د یهودانو په ګټه پریکړه کوي، هغه د اسرائیل په ګټه پریکړه کوي، ځکه ګټې دلته دي. خو که روسان کې چین ده کبل هر یو بل هیواد دی، هغه کې چې ترازی د فلسطین نه لنګه کوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی ایدیولوژیک یا فکری جوړ دي، ځکه دا دلته دا خو اسلامي هیواد دی، هغه بیا دغه تفاوت کوي، هغه سیاسي لیدلوری ایدیولوژیک لیدلوری، خو دا د خپل د ګټو لپاره دا لنګه کوي. نو دا غونډې ښې دي خو چې نتیجه ورکړي او یو ملموسه نتیجه چې هغه د فلسطین په ګټه تمام شي. اوس خو دلته دوی د غونډې نیسي دوی د ګټو د خوندیتوب لپاره، خو هلته بیا فلسطینیان بیچارهګان په اور کې او په لمبو کې سوځي، هلته بیا فلسطین ده چې دا قرباني ورکوي. نو د دې لپاره زمال نظر دا ښه ده چې دا غونډه ترسره شي. د غونډې تر سر چې په امنیت شورا کې ترسره کیږي، اصلا دا اسلامي هیوادونه باید مټې رابډ وهي، هغه هیوادونه چې اوس هغه د قلی اوس غږې اورېدل کیږي، که هغه ترکیه ده، که هغه ایران ده، که هغه همداسې سعودي ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید لاس په کار شي په ملګرو ملتونو سازمان کې د خپل غږ پورته کړي، همداسې په اسلامي همکاریو سازمان کې باید غږ راپورته کړي تر څو دغه غږونه منسجم سي او بالاخره یو غږ په قوت سره تر جوړ سي، او بیا هغه وخت ده چې قدرتونه دې ته اړ کوي چې بالاخره یو داسې پریکړه وکړي چې هغه هم د فلسطین په ګټه وي هم د دوی په ګټه. خو زه فکر کوم ډېر تر ډېر بریده پورې دا فیصلې یو طرفه فیصلې ترسره کیږي او په اخره کې نتیجه هم هغه سي نتیجه نه وي چې هغه کې د دواړو لوري رضایت ترلاسه کړي. اوس تر ډېر بریده پورې فلسطینیان بریالي دي، ځکه لاریونونه د دوی په ډانګه ترسره شول، هیوادونو ملاتړ ترې وکړه، سوشل میډیا له دوی نه ملاتړ وکړه، حتی د دوی خپله ما مخکې یادونه وکړه غیر اسلامي نړۍ غړي غیر مسلمانان هم حتی په ټیک ټاکو کې سوشل میډیا کې دوی ننګه وکړه. نو زه فکر کوم چې که چیرته دغه سي غونډې لکه د تیر په سیر وي، دا غونډې هیڅ ګټه نه کوي.
کور مو ودان هغه له استاد جاوید مومن چې بس کې مو ګډون وکړه او زموږ پوښتنې مو جواب کړي. ګوردن کو سنې خبرونه مو هم په هم دې ځای پای تر رسیدي ستاسو یو خپل دوړو ملمنو ل ګډون څخه نړۍ مننه کوم تر بیا مو چې په خدمت کې ځریګم په سپیشل رب مسپارم الله مرشه
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کړي تنه له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب له تاسو سره شریکوو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خواږه اوریدونکو په پیل کې د ایران چاپ ورځپاڼې درته وړاندې کوو چې په سر کې کیهان ورځپاڼه چې له تهران څخه چاپ کیږي د ایران او پاکستان سرحد اقتصادي تبادلې او امنیت ښه کولو لپاره یو فرصت دی ولسمشر ابراهیم رئیسی څرګنده کړه د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره سرحدونه د اقتصادي تبادلې او د ګاونډیانو د امنیت د ښه کولو لپاره یو فرصت دی او په کار ده چې د هر ډول ناامنیت د ناامیلو په مقابل کې د دغه فرصت ساتنه وشي د ایران ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی د پاکستان د نوي سفیر محمد مدثر ټیپو د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې په دې خبره سره چې د ایران او پاکستان دوه ورونه هیوادونه نه بېلیدونکې اړیکې لري او د دوی اړیکې په ګډ دین کلتور او تمدن پورې تړلې دي پالیسي حکومت کې د ګاونډیتوب یووالي سیاست په اشاره سره څرګنده کړه د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره سرحدونه د اقتصادي تبادلې او د ګاونډیانو د امنیت د ښه کولو لپاره یو فرصت دی او د ناامنیت د هر ډول عواملو پر وړاندې د دې فرصت ساتنه ضروري چاره ده هغه د پاکستان امنیت د ایران امنیت ګڼلی او په تیرو کلونو کې په سیمه کې د امریکا په ملاتړ د ټیرورستي ډلو د فعالیتونو خورا ویجاړونکې اغیز او پایلو ته په اشارې سره په تیره بیا په عراق او سوریه کې د سیمې د هیوادونو د دغو ترهګرو خوځښتونو او د بهرنیانو د نیابتي ډلو شتون او فعالیت د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼلی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ هرکلی کړی دی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران او پاکستان ترمنځ سرحد دوه اړخیزه پراختیا او د آبادۍ فرصت بلل او په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سوداګریزو او اقتصادي برخو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو هوډ ته په اشارې سره د ګډو پروګرامونو په تطبیق د ترهګرۍ نشه ییزو توکو او سازمان شویو جرمونو په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی
عزیزانو د همدا تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې لیکي صهیونیست رژیم نړیوالو قوانینو ته پابند نه دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ویل د عدالت د نړیوالې محکمې لخوا د موقت حکم صادرېدل او د صهیونیست رژیم دښمنانه غبرګون وښودله چې د دغه رژیم بنسټ پر تشدد او تبعیض ولاړ دی او نړیوالو حقوقي معیارونو او مقرراتو ته درناوی نه لري د ایلنر د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په خپل ټویټر پانه کې لیکلی دی چې د عدالت د نړیوال محکمې لخوا د موقت حکم صادرېدل او د صهیونیست رژیم دښمنانه غبرګون وښوده چې د دغه رژیم بنسټ پر تشدد او تبعیض ولاړ دی او نړیوال حقوقي معیارونه او مقرراتو ته درناوی نه کوي له بلې خوا د محکمې موقتي حکم صادرېدل او د امریکا د حکومت چلند د واشنګټن له لورې له نړیوالو قضایي میکانیزمونو څخه د اوزاري استفادې ښودنه کوي د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه لیک که څه هم ناوخته ده خو پر د تاریخ واقعیت باندې گواہی ورکوي. هغه څه چې په غزه کې څه تیریږي د نسل وژنې په ګډون د نړیوالو جنایتونو له بیلګو څخه دی چې له صهیونیستي رژیم څخه د امریکا د حکومت په نامحدود ملاتړ سره ترسره شوي او لا هم دوام لري. نړیوال وسله د پوښتنې سره مخامخ ده چې هغه نړیوال سازمانونه او بنسټونه چې د نړیوال سولې او امنیت ساتونکي دي نور کومې اجازې ته اړتیا لري تر څو صهیونیستي رژیم د نسل وژنې بندولو ته اړ کړي.
اګوردونکو د کابل 800 ورځپاڼه په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکي یونیسف وویل په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه خال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي دی چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاو ته هیڅ لاسرسی نه لري. یونیسف دغه څرګندونې نن د سلواغې په تمه نټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دي. دغه بنسټ زیاته کړې ده یونیسف او زموږ همکاران ژمن دي چې د هر ماشوم میرمنې او کورنۍ لپاره لومړني او فوري روغتیایي خدمتونه چمتو کړي. تر دې مخکې د بې سرحده ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د کاري ځواک او د بودیجې د نشتوالي له کبله له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دی. دغه سازمان په راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو جوړېدو د روغتیایي کارکوونکو کمښت د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له کبله د خلکو په منځ کې د مړینې خطر هم زیات شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو دا هم د کابل چاپ هیواد پرسپانه ده چې داسې لیکي د بغلان د بورې فابریکې له لس کاله ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. د مسولینو په خبره د دې فابریکې په فعالیت سره به داخلي تولیدات پرمختګ وکړي او هم به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په همدې اړه د قندوز د سپینزر دولتي شرکت مرستیال ویل د بغلان د بورې د دولتي شرکت 350 مسلکي او فني او د غراز 200 خدمات کارکونکو ته د کار زمینه برابره شوی او په فعالیتو سره د هیواد د اړتیا وړ 3% بوره تولیدیږي. د بغلان والی مولوی عبدالرحمن اقانی په خپلو خبرو کې د دا ډول ګټورو پروژو د ملاتړ خبره کوي او ډاډ ورکوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دغه سیسترو او یا وړو پرمختیایي او پراختیایي پروژو د مخ تګ په وړاندې خنډ جوړ شي. د بغلان د بورې فابریکې په 1919 هجري لمریز کال د جرمني هیواد په مرسته جوړ شوې وه چې په 1910 کال کې د کورنیو جنگ جګړو له امله فعالیت درېدلې. خو څو کاله وړاندې یادې فابریکې یو ځل بیا په کار پیل کړ خو د عمو موادو د نشتوالي د مځکو غصبې او د غراز د واکمن حکومت د نه پاملرنې له امله له کاره ولوېده. د بغلان د بورې د تولید یوازنۍ فابریکه ده چې له چغندرو بوره جوړوي خو باور دادی چې که دغه فابریکه 30% فعاله شي نو نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې به د چغندرو کروندې بیا ورغېږي او کروندګر به په کرکیلې لاس پورې کړي.
پګور دن کو اطلاع روز رسپانه بیلی کی پسیو دن پدرت ویل د پاکستان د پوز لوی درستی د بیواسه نه قبل د افغانستان پړه سرګندونی کړی دی. د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت د پوزونو لوی درستی پسیو دن پدرت په وی لامی کی د افغانستان په باره کې د پاکستان د پوز لوی درستی سرګندونی سپکون کې د پاکستانی چارواکو د بیواسه نه قبل غنلی دی. پدرت ویلی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستی د خپل هیواد د یو وګړي امنیت د افغانستان د ټولو وګړو لامنیت او ځان څخه مهم بولي. د ده په وینا دا د یو مسلمان ملت ارزښتونو ته سپکاوی دی. د طالبانو دغه چارواکي په عین حال کې زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو وګړو امنیت نشي ساتلی او د خپلې نیمګړتیا پړه پر نورو اچوي. د ویلي دي د پاکستان وګړي بیا د خپلو واکولانو د داسې څرګندونو پر وړاندې چې د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو ترمیان د نفرت لامل کیږي غبرګون وښیي. د افغانستان د طالبانو د دې چارواکي په نامې کې ویل شوي دي دفاع وزارت ټینګار کوي چې داسې غیر مسؤلانه څرګندونې نه یوازې ستونزه حل نه کوي بلکې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم زیانمنوي.
عزیزانو، دا هم د بهرنی ورځپاڼو ډیپلومات خبرونه ده چې نن داسې لیکي: له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنه کړه، تر سر لیک لاندې یو مطلب خپور کړی. د خبرونې په خبره شنون کې په دې باوري دي چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدلې شي. د دوی په خبره دا تعامل د په افغانستان کې د عیني واقعیت پر اساس ترسره شي. خبرونه وړاندې له افغانستان څخه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې ده چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه ښه کوي او له دغه هیواده وځي. د خبرونې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نه رعایت او جنسي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې راغلي په داسې حالت کې چې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
درمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لویو مهربان خدای سپارو.